قلمون ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ظفر دسیال د تای روشان تخنیکی چار په سمبالخ تر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو د بیان د مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملی شوی دی. قصاص شوی کس تاجمیر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا له کله چې طالبان بیا وخت رسیدلی دي په علني ډول د قصاص لومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د قصاص حکمونه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته. لبلی خو به یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډېر ستونزمنه آزموینه وه. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په یو جومات کې ځان نزړولی او مړ شوی دی. د پېښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د پاتېرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پېښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفتس هغه کړاو چې د اوکراین پر امات اساساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلي مارتن خبرې وکړې چې د اوکراین لویدیځو متحدانو وستایلې خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلي مارتن د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. وی ویل د اوکراین له 4 میلیونو زیات وګړي له خپل مینو بې ځای شوي دي چې 4.5 میلیونه اروپا او 5.5 میلیونه نورې په اوکراین کې دننه نورې سیمو ته کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همداراز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومانو په ګډون 1,003 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوزوان ښار کې په خپل پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوریدو وروسته د دې کابل سخت اندیښنه وښوده او په کلکه یې وغنده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو له واکمنیدو وروسته نن د نومري ځل لپاره په فراه کې طالب حکومت د قصاص حکم تدبیق کړ. وړاندې په خبرونه کې به درته د دغه قصاص نور جزئیات وړاندې کړو. نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو کانکور ته ورته یو آزموینه واخیستل شو.
د 12 ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعت دوام لري. آزموینه کې 140 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي.
وړاندې به په دې اړه درته راپور ورکړم ولرو. د طالب حکومت د دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سره په اماراتو کې کتلې دي. باندې خبرونه کې به د دې لیدو کتو جزئیات هم در سره شریک کړو. په نورستان کې هغه سل کلنه دښمنۍ پای ته ورسېده چې څه باندې 400 کسان پکې وژل شوي وو. د شه د دښمنۍ په څه ولې پیل شو وړاندې خبرونه کې به درته وایو. خبرونه کې به مو د میدان وردګ هاي غونډې ته هم یوسو چې انسانان پکې په ونو بدل شوي دي او که څوک یې څنګه مات کړي حتما یو ضرر به ورته رسېږي.
داونه نه چې چا کوم شاخ ماخ بوچ خکیر ما نو غکور ته خسل په صدق صد مرسي ځکه مونږ دې ساهي ما هل خلک یستو یا کور ورخلی یا ماشوم د دیواله له با مره غردی یا خزه په تنار
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا مغړه.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په فرا ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمیر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملي شوی دی. قصاص شوی کس تاج میر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لکلي چې طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نمړنۍ پیښه ګڼل کیږي. څو موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د قصاص حکمونه دې عملي کړي. همدا شیبه اسدالدین نصر په سټوډیو کې ده، د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشي
ډیره مننه فرید جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، طالبانو د خپل بیا وکمنې په 14 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره نن په فرا ولایت کې د قصاص حکم عملی کړ. په یو کس باندې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټوئیټر پاڼه یو اعلامیه کې ویلي، قصاص شوی کس تاجمیر د غلام سرور زوی او د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی، محکوم شوی کس 15 کاله وړاندې د فرا په پشترود پشتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټر سایکل او موبایل ترې غلا کړی دی. اعلامیه کې راغلی د طالبانو یو شمیر لوړ پوړي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی هم د دې حکم د عملي کېدو پر مهال حاضر وو. اعلامیه کې وړاندې لولو، د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیره میاشت د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو او خلکو غږ وکړ چې باید له دې وروسته د قصاص حکم یا د قصاص حکمونه عملي شي. دا هغه څه دي چې په دې وروستیو کې ورته د لویدیزو هیوادونو یا د لویدیزو فعالانو پام هم ور اوښتی دی. که څه هم د بشري حقونو او بیلابیلو بنسټونو او ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دوی د جزا ورکولو په برخه کې د ملګرو ملتونو منشور ته ژمن پاتې شي، خو طالبان بیا وایي چې دوی په هیواد دننه قصاص عملي کوي یا هغه اسلامي حدود عملي کوي او وایي چې په دې برخه کې باید نور هیوادونه لاسوهنه یا مداخله ونه کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د حدودو د عملی کولو څو پیښې نور هم شوې دي. تر دې وړاندې په لوګر کې شاوخوا 14 کسان په عام محضر کې د فوټبال په لوبغالي کې په درو وهل شول. تازه څو تنه په غور ولایت کې په درو وهل شول. داسې ښکاري چې طالبان لا هم غواړي چې همغه د تیرې واکمنۍ په څیر خلک په خپل سرسختو قوانینو سره وویروي او مجرمانو ته سزا ورکړي. باید وایم چې د طالبانو د دغه نننی حکم په اړه باندې تر اوسه لویدیزو بنسټونو څه نه دی ویلي.
ډېر مننه کور مودان اسدالدین و چې په فرا کې د نمرنی قصاص په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځي نه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته، خو له بلې خوا بیا یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه آزموینه وه. جزئیات په دې راپور کې وره.
ما رضایت از امتحان نداریم، چون که امتحان قسمی برگزار شده بود که اصلا سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه موند.
قدریه جاغوری ده 12 ټولګی زده کوونکی ده، وایي د خپل مطالمه د دورې تر ټولو سخت آزموینه ورکړه.
امتحانی که امروز برگزار شد امتحانی بود که مثلا ما اصلا نمیفهمیدیم.
نه آزموینه چی واخیستل شوه داسی آزموینه وه چې موږ اصلا نه پوهیدو چې څه رقم امتحان ورکړو. د کال په پیل کې موږ ته حتی کتابونه هم نه ورکړي. له دا ډول آزموینې سره بلد نه وو. ټولې پوښتنې مو پاتې شوې. موږ له دې آزموینې څخه خوښ نه یو، ځکه پوښتنې بیخي ډېرې وې او له بده مرغه زموږ پوښتنې پاتې شوې.
سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه موند.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې او وروسته په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزي له آزموینې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته 3 ساعته وخت ورکول کیږي.
د 12 ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. 3 ساعته دوام لري. په آزموینه کې 160 سوالونه راغلي دي. دغه سوال نه د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلی دی چې هر سوال چې دی هغه چار جواب دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلی فرهاد احمد ستانکزی د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تېره ورځ د ازموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی و له ازادي راډیو سره هم شریک کړ. په دې پیغام کې چې نه دی ویل شوی د چا په غږ دی ټینګار شوی چې د ازموینې لپاره همدا یوه ورځ ده او بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غونجونو لپاره چې ټول کال په کور ناستې وې او ښوونځي یې تړلي وو. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه اخیستل د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردان سره مونږ باید کومک هم وکړم. ما کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردان لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له نجونو زده کوونکو ښوونځي نه د فراغت ازموینه واخیسته. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د ښوونځي لیوي ښوونکي مهری جبرخیل سره خبرې کړې دي.
تقریبا دوه درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کېږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتو نه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. یو مضمون نه امتحان په اوو ساعتو کې اخیستله، ورته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوو ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بلې استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه له یاده کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی بیا امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، هغه نه ټیټ هم لرو. څومره زما شاګردان لایق اوسي، زما اول نمره دې اوسي، اول نمره د عمومي د مکتب اوسي، خو درې ورځې کې شپاړس مضمون نشي یادولی، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا وساته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کې هغه مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کېني، زمونږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمونه وایي، اووه ساعته په یو سانه کې کېني او بس سوال هم ورته رانشي، دم نه او محیط هم داسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اووه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلې، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کېږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس د اووه ساعته په یو ځای کې کښېني په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخیستی، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. او بل بیرون خوا ډېر یخ د بیرون کېناستل، اووه ساعته څوکۍ نه په ځمکه، اووه ساعته په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوه چې روحي فشار هم ورباندې، درس فشار هم ورباندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونی دی. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي، همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هېڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکي مهریا جبارخیل و چې زموږ همکار مرسلین ارسلا سره یې د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کړې وې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د
کیلو هرت په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست لکتنې وروسته د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا ډول ناستې به د امریکا او طالبان ترمنځ د ستونزو په هواری کې مرسته وکړي. دوی په دې باور دي چې دا غونډې به د بند کانفرانس په څیر په افغانستان کې د یو سیاسي منطقې پروسې رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له سرپرست ملا یعقوب مجاهد سره کتلي دي. دغه وزارت تېره ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د ملا یعقوب مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړي توماس ویست ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد په ضد نه کارول کېږي. په دغه ټویټ کې دا هم ویل شوي چې نوموړي له ښاغلي ویست څخه دا هم غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر اوسه له دغې لیدنې کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او خغلی ویست هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری تر وژلو وروسته د طالبانو د ځینو چارواکو پر سفر بندیز لګولی دی. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادی په دې باور دی چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ځوان نسل ترمنځ خبرې اترې ښایي د افغانستان د اقتصادي ناورین د هواري په برخه کې ګټورې تمامې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ای در حقیقت یک امتحان است بر از این نسل جوان.
دا په حقیقت کې یو ازموینه ده د دې ځوان نسل لپاره. امریکا او افغانستان ترمن ډیرې ستونزې شته. ټولې په یوه ورځ نه هواریږي، خو که یوه یوه هواره شي ګټه به د افغانستان خلکو ته وي، ځکه چې اوس خلک له اقتصادي ناورین سره مخ دي او امریکا بیا هم کولی شي ځینې کارونه وکړي چې اقتصاد ښه شي.
په روسیه کې پخوا د افغانستان د سفیر مرستیال همایون محتاط بیا په دې باور دی چې دا لیدنې د بن د کنفرانس په شان غونډې ته د زمینې برابرولو او په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي بهیر د رامنځته کولو لپاره دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې ښایي د بن کنفرانس په شان د یوې غونډې شاهدان اوسو، خو د طالبانو اوسنۍ کړنلارې او کارونو ته په کتو امریکا په افغانستان کې له روان وضعیت خوښه نه ده او لویدیځوال هم په همدې توګه، او دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې په هر ډول وي په افغانستان کې سیاسي پروسه منطقي شي.
که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کېږي، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو تازه د هندوستان په پلازمینې نوې ډیلي کې ویلي چې د القاعده، داعش، د پاکستان د طالبانو تحریک او نورې نړیوالې ترهګرې ډلې لا هم په افغانستان کې فعالې دي. د یادونې ده وروسته لغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویست جاپان، هند او متحده عربي امارات ته سفر کوي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده اماراتو ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي، ټپیان شوي او په لسګونو کورونه یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډوالې دي. د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیرو 19 کلونو کې هڅې روانې وې.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمني د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او خپلواکۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللي دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پرېکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پرېکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان:
دیکھی یوازی صرف اعلان اول زنوارم کی اعلان سر تطبیق وارم دس مجالس مختلف ادوارو کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پست خلقو خپل مادیات مخ ته بوتل ها قومن سر نویش کولان دیکو په هر شکل قیمت چی تطبیق وارو. اے اورور کاندشیا، اے اورور کشتوزیا، تاسی حسد مکوی یو بل سره، تیر شه حد چو تیر هیر شو، نوی باب د صلح او وحدت پرانیزی.
د کامدیش او کشتوس قومی مشران وای د جرګې پر پریکړو خوختی او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمونږ د ورسونو د کامدیش او کشتوس ورونو د موضوع د حل لپاره آخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت ته هم زه خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم، ان شاء الله العزیز زمونږ ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رسید به منی. ان شاء الله هیڅ وخت بغاوت بلار نه اختیاري او نه دې ته مونږ حق چاته پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1311 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغې روغې جوړې په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښ دي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو، څړځایونو، ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. نن به په میدان وردګو ولایت کې وشنې غونډې ته ورولو چې پرې ولاړې ونې لسګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور دادی چې دا انسانان وو. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی د دې سیمې د خلکو د دې انګیرنو په اړه معلومات ترکوي.
ونې که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنې غونډې له بامه راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې پاړې موږ ته معلومات راکوي.
داسې مونږ هم د پخوانیو خلکو نه هم داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده و په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پې سوې وه، بمبارونه وپې. بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلي دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې مونږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې. بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې مونږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې. اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه کمر هلته ښکاري.
د دې ونو په اړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که څوک یوه څانګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعا مالي او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څانګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچه خټیره ما نو غکور ته خسل په صدق صدا مرسی ځکه موږ د ساحې محل خلک یستو یا کور ورخلی یا ماشوم د دیواله له بامه راغورځي یا ښځه په تناره نو دغه مشهورې دسته چې د دې لپاره کینی خلک ډیر غریب خلک دته شته چې هغه په پولو کې په خځې راري بېواښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دوته وچ خسته دانه راکوي دا ونې نه راماتي دا سل فیصده داسه ده. نو مخکې چې و حتی وچ ډیره حتی د وینې خواصات پکې و اوس سرمه سوربخوندې وایي اوس پرحاله چې موږ خپله یې راماتو کله چې کله په چکه لپه لاړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډۍ کې چې ونې پرې ولاړې دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کشتون لري او دغې غونډۍ ته ډېر کم خلک لوام ورځي ځکه ویرېږي چې مارې ونه چیچي. بیا هم سیمې ولایې موږ ته په اړه معلومات راکوي.
نو دلته حتی نن نه واته کاله مخکې نهه کاله مخکې امریکایان راغلل په دې غونډۍ کې تقریبا موږ هم ته نږدې کور ده تقریبا 500 پیتر ټنګ امریکایان راغله پاس شپه وکړله نو د سهار چې ترجمانه ما پوښتنه وکړه ما خپله پوښتنه وکړه ما له څنګه وشپه و په دې غره کې زښت ډېر ماران و موږ یې پرېښودلو یعنې دا دغه ترجمان له ګفتې نه چې والله عالم یا رښتیا یا دروغ له د موږ نه هغه خو یو بل کله د دې له نن نه څو کاله مخکې داسې وچکالي وه اوقاتي وه هغو خلکو وړله خاص موږ ما خپله ورته چې دا خاص ته داسې مه پرېکوي دا ونې شنې راکول دغو خوا ته یو څو دانې وي نو دغو باندې یو رقم دانې راوختې دا ټول مخونه دغه کورو اغستوله داسې په من غونې شو داسې
د دې غونډۍ له څنګه دوې داسې ډبرې هم شتون لري چې انسان او آس ته ورته دي او ځایي خلک دا ناوې او زوم بولي. لکه وړاندې چې تاسو د دغه سیمې د خلکو په خبرو کې واورېدل دا چې د دغه خلکو باورونه څومره رښتیا دي او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ونې خلک وه په دې اړه تر اوسه پورې کره او رسمي یعنې څېړنې نه دي سوي. موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې ځایي خلک په خپلو سیمو کې دغه ډول روایتونه تل د ځان سره لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
ورورا موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د هغو خپرونې اورو او هغو نه ګټه لاسته راوړو نور هیڅ نه دي لپاره هیله کوو موږ ته دغه خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بېوسه یاستو فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنیو څپو او یا د کیلو هرتز طریقه رادوره ونیسو یوازې دغه دی موبایل ده چې موږ د هغې له طریقه رادوره نیسو هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم زما دغه پیغام دی چې دغه مولي یعقوب صاحب ته ورسېږي چې په داسې اغزو دي دا افغانستان ګرد مردار کوي څوک خپل پزه نسي پاکولی دا شیانې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی یا ولسوالۍ یا والۍ نو ته دغه کار وکړه دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي دا ځنیسته که د دې شیانو ته.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړۍ ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کرښه یم او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مو دا هیله ده چې دا اف ایم موجې بېرته راپهاله کړي زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي نو دا اف ایم چې و هغه ښه و نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغېزې مو شوې ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نو څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خطر هغه وړاندې خبرونه طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملي شوی دی. قصاص شوی کس تجمیر نمیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لیکل شوی طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوندې نه د فراغت ازموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې دا ازموینه بل چانس نه لري. یو شمېر زده کوونکي او خوندي وایي چې دغه ازموینه نن ورته ډېر ستونزمنه وه. نن سهار د کندهار ښار د څلورمی حوزې اړونده له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان لزړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفز هغه کړاو چې د اوکراین پر امات اساسات د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پورنۍ غونډه کې په دې اړه د ښاغلي مارتین خبرې د اوکراین لویدیځو متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځای کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. وی ویل د اوکراین له 4 میلیونو زیات وګړي له خپل مینو بې ځای شوي چې 1.8 میلیون اروپا او 6.5 میلیون نورې دننه په اوکراین کې کډوالۍ ته اړ شوي دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړه چې په پاریس کې د 2023 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت د اجازه ورکولو شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې شایوي بورډ د سویس په لزون ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورت لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اولېدو وروسته له دې کبله سخت اندېښنه وښوده او په کلکه کې وغنده.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریښېدي. دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړي ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په لانډو چپو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. پر یو شمېر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي. په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبرې کړي چې وایي له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو لپاره چمتووالی نیول شوی. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
وحدت پال خبر کوم نورستان ولایت نه د ازادي رادیو او د امریکا غک اشنا رادیو د اف ام سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنۍ پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غک چوب کول ده. نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بې ثباتۍ طرف ته ځي. نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې هغه ناخوالې سره افغانان مخامخ کیږي. متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په همدارنګه په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري، د مسلک تو په لحاظ سره نه لري خلک. همدارنګه آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حده محدود شوی دی. او څوک نشي کولای چې یو د ټولنې کې کوم حالات روان دي هغه په اړه مثبت یا منفی خپل هغه نظریات څرګند کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفی حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفی حرکتونه او انتقامي برخود جریان ولري، نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
آزادی وادو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دغه د ایف ایم صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یو، او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه ایف ایم رادیوګانې بېرته خلاصې. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه د آزادۍ رادیو کارکونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. منګا د ډیر وخت کې د آزادۍ رادیو د ایف ایم کوشش کو او دا څه مشکل له وروره د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بند کړی ده. نو منګا ډیر وخت کېږي آزادۍ رادیو درې ورځې کېږي آزادۍ رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که ستاسو که کومه ستونزې دا زر تر زره هواره کړئ چې منګا د خبرونو نه ځان خبر کو د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسو د آزادۍ رادیو د لارې نه. زما د آزادۍ رادیو د ویونکو نه او اورېدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپله آزادۍ رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اورېدل او ما معلومات ترنه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې وشو چې ما د آزادۍ رادیو آواز نه ده اورېدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د آزادۍ رادیو کارکوونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره آزادۍ رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي، او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې موږ ورسوو. دا موږ ډېر په تشویش کې وو چې د آزادۍ رادیو ولې بنده شوې، د آشنا رادیو خپرونې بندې شوې دي. ډېر موږ کوشش وکړو چې موږ د آزادۍ رادیو صفحه خبرونه ونیسو، خو هغه موږ حاضر نه شو. یو خو د افغانستان کې د نېټ د مشکلاتو د وجې نه موږ نه شو کولای چې د آزادۍ رادیو خبرونه د نېټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډېره ده، او بل نېټ خلکو د مشکلات ډېر زیات دي. د نېټ مشکلات هم دي او نېټ هم قیمتي ده، او ځکه آزادۍ رادیو خل د نېټ له لارې نه شي اورېدلی. دا مشکلات تاسو حل کړئ. د آزادۍ رادیو ویونکو نه موږ ډېره مننه کوو چې دغه مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه موږ دغه خواهش لرو چې آزادۍ راډیو نشرات دا 15 ورځې کېږي چې بند شوي دي، او موږ تاسې نه دا غوښتنه لرو چې بېرته نشرات پهاله کړي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه مې ټلې وړاندې کوم. آزادۍ رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالاتو خبرې. د آزادۍ رادیو چې په افغانستان کې بنده کړې ده، موږ یې په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او ولس پټ خوله ساتي، چپه ساتي. موږ غوښتنه د آزادۍ رادیو څخه لرو چې بېرته د آزادۍ رادیو غږیزه خپرونه لس په آزادۍ رادیو په افغانستان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاچیل ساحې نه تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د آزادۍ رادیو خپرونې د اف ایم په صفحو بندې شوې دي، او دا خبره من سره غلې چې آزادۍ رادیو یعنی یک طرفه راپورټ ورکوي، د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ایم په صفحو بند شوې. په دې موږ سخت خوابه دیو. دیارلس کاله کېږي چې آزادۍ رادیو زه اورم، تعقیبوم او خپرونونه یې ګټه پورته کوو. آزادۍ رادیو
یو ډیر به طرف راډیو دا او ډیر په زړه پورې او ډیر په وخت سره راپورونه ورکوي. اگر که کوم اشتباه سوی بی ازادي راډیو یو رپورت ورکړي هغه راپورت به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنیو لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبر سوی. په دې سره زه له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي دا هیله کوم چې د ازادي راډیو دغه اف ام صفحې خلاصې کی. کم مشکل چې ما بین سرازي او کم خبره چې پیدا شوی له دې وجنه د راډیو اف ام صفحه بنده شوی ده نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لارې حل او پاسل سي. نو موږ په دې هیله یو چې د ازادي راډیو د خلاصې
دا ازادي راډیو کارکونکو ته دلته تعالی سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې کې شروغ او جوړ بیاسته. دا افغان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړی موږ ته د منلو وړ نه دی موږ یې غندو. ازادي راډیو د شکایتونو وړاندې کولو او اورېدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرېدلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کیږي. یو ازادي راډیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرور چې تاسو کومې کړنې کوئ ملت در څخه راضي ده او که راضي نه ده چې اوس ازادي راډیو خپرونې بد بدخانه په خوب صفو کې نه سه اورېدلې.
سلامونه مې قبول کړي. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤولو کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوکې لري.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدونکو
دا و ستاسو پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښیو. موږ دا پیغامونه خپاره کړل. لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي خو موږ یې ټول نشو خپرولی. موږ د سهار لوو د ماخام تر وو خپرونې کوو. زموږ خپرونې روانې دي د پخوا په شان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ راډیو واوري هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د راډیوګانو په لانډو څپو کې زموږ خبرونه شته. د سهار لوو د ماښام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادۍ راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټولو اورېدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړې شوې دي دا زمنګ نه صرافان نه اخلي، دا زمنګ نه دکانداران نه اخلي، دا زمونږ نه تاجران نه اخلي، و دا روپۍ ستاسې زړي شوي او دا افغاني خاندانۍ را پسې کوي. تا ورته وه او جان ته خطا کوه ویاڼۍ ته خطا کوه دا کوه دا که دا که دا زړې افغاني کېږي چې مونږ لپاره سوداګان را کوي. درخواست هم دا دی چې دغه افغاني مونږ لپاره نوي بڼې بدلې شي او یا دغې ته یو مغم وکړي چې دپاره یو تصمیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راووځي، خلک مزری کړي یا چا تنخوا اخیستي هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. بیا هم دا درخواست دی چې مونږ سره څومره ګوانډي مالکي مونږ سره کوم ظلم او زیاتیا کوي مونږ نیسي، خو مونږ سره صحیح ده ثبوت نشته، اسناد راسره نشته. هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوښتي او مونږ ورسره ځکه داسې سخت دریځه چلان وکړو. پاسپورټ غواړو، همدارنګه ورسره جوسه ویزه غواړو. لکه څنګه چې مخکې مونږ په 5000 په 6000 3000 افغانۍ باندې پاسپورټ راکاو، اما که شانتي وسم خلکو اوسه هغه شانتي ویزه لکه څنګه چې مخکې وه ویزه هم داسې ویزه مو سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. دا کوم پاکستان پلاوی چې د حنا ربانی کر په مشرۍ باندې څنګه د خپلې ستونزو هوارېدو ته دومره سفرونه کوي او راځي، یو داسې ملک ته چې هغه رسمیت هم نه لري خو حتما د خپلې ګټې په پام کې نیولي او د خپلو ولس ګټو ته را روان دي. نو زه له خپلو مشرانو نه هیله کوم چې دوی هم د خپلو بندیانو پوښتنه تې وکړي او هغه زر تر زر آزاد کړي او نور په آینده کې دغه عمل تکرار نه کړي. او په جدي توګه ترېنه غوښتنه کوو چې کوم افغانانې د ویزې او د پاسپورټ په نامه باندې نیولي دي او په جیلو کې ښځې او نر ماشومان هغه هلته ځورېږي او کورنۍ دلته ځورېږي، نو دې غوښتنه ترېنه مونږ کوو چې باید چې دا تکرار نه شي.
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د محترمینو دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیا باندې دوه ځو ملکان ټاکلي دي. هغه ملکان په هر کلي کې خپل شناخته لري، هغه نشته کوي نور کرده پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي، ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانانو ته رسېږي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د پچیرګام له سلام محب الله پیغام د ته پرې دمه. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې کومې مستر چې دا په بېوزلو نوې شل کېږي، نو باید چې اول غریب ته مستحق وروپېژندل شي، نو بیا دا په بېوزلو ته ویوشل شي. نو په دې معنی چې دا نوې شل کېږي په توګه باید چې په توګه ویوشل شي.
السلام علیکم زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. اووه میاشتې وتلې دي، موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار ستاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم درقب ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې د سر ماجستر راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نیسي په ماجسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه ماجسه باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکه وسي، د غریب حق معلوم شي، د غریب حق ورته ورکه وسي. ولې دا ظلم کېږي؟ ولې دا ظلم وسي؟ د درقت ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده. دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولې صاحبه ډوډۍ ورکړي، خپل میوخانو کې څه نه وي، خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسو صاحبه، مجلسه کې نه شامل دی، غریبانان خو په غرونو کې پاتې دي، ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما غږ د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه ستړي ماسې زه عبدالخلیل لمخان د غزني څخه اورېدونکو ته سلامونه وایم. باز السلامه تعتین طالبانو په چارې کې د شر لږ افغان استي بېخي اتین لا بوجه وړه په څو دي لاتین دي هغه ته ماغه وسخلي خواتین یا ارزانه کې.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم ده. تشپنامه طالبان تقاوت ته حرام وي، دا سمد نه پیږي. تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شوو او نورو اړمنو سره د ژمنیو مرستو تابعیا کړې ده. شیخ فهیم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ژمنیو مرستو د همغږۍ په اړه د نړیوالو مؤسسو له استازو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هراته بیا داسې شکایتونه هم را رسېدلي چې مرستې تر ډېره مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. شیخ فهیم دا ستونزه تر یوه ځایه مني، خو وایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډېر لوړ دی. له هغه نه مې د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې هرات کې د مرستو د نه شفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کېږي.
د دنیا باندې د دې مو شکرګزاري ادا کوو چې انشاءالله مکمل هر کور ته په شفافیت سره و حقدار ته حق رسېدلی دی. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسېدلی دی انشاءالله. تقریبا موږ په 15 تاریخه باندې دا کوم دوه کیمپونه چې دي او شپږ جلدي دي، په دې کې تقریبا موږ د WFP او د یونیسیار لخوا د 2000 کورنیو ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنیو ته چې 2000 کورنۍ یادېږي، دغه خوراکي مرستې څو ځله رسېدلي په تېرو 14 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي؟
لودین صاحب، دا تقریبا د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنی راغلی ده دوی ته دغه اوس پنځم وار ده په شپږم کښې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده جنی سار له مسې سره فرید کلوبا سره پرون خبرې وکړې انشاءالله نوی پروګرام هم شروع ده خو الحمدلله اوس ډېر امن ده اوس حق و حقدار ته رسېږي او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کښې په غرنیو ولسوالیو کښې لکه انجین لکه مثلا کوسان لکه پارسی لکه زاول لکه ګلران کچکونه په دې ټولو غرنیو منطقو کښې تقریبا موږ سلرویس لکه ډالر و دې ته اوس ورسولي دي هر نفر ته م جلا جلا توضیح کړي دي هر یو قناعت لري استاد هم له موږ سره څه کې چېر نړیوال هم وغواړي
او دغه سلرویس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړې له خلکو سره دا همدغه نقدي مرسته وه او که نه مواد پرې اخیستل شوي بیا خلکو ته خوراکي مواد ویشل شوي
نه دا تقریبا پر کور باندې هغه ځپل شوي کورونه چې اوس هغه کوم په بمباریو کښې یا سیلاب وړي وو یا خراب شوي وو په هغو باندې د هرې موسسې له خوا مثلا د انسیار د آرام موسسه غیره وغیره د هرې کورنۍ ته تقریبا شپږ سوه ډالر مستحقینو ته ورسېد چې مستحق وو او بالکل په شفافیت سره د عمارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم چې کومکونه یې له موږ سره وکړو بالکل په شفافیت سره موږ خپله سروې هم کړې ده او هم تنظیم هم رسولې ده
بلې ښاغلی فهیم تاسو حتمان ازادي راډیو اورېدلې دا پروګرامونه اورئ خلک ډېر شکایتونه کوي همدغه هرات کښې موږ ته شکایتونه رارسېدلي وایي چې مستحقین نه دي پیژندل سوي وایي هغو کسانو ته مرستې ویشل کېږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تېر وخت کښې ملاتړې پاتې شوي دي دغه شکایتونه تاسو څنګه ارزوئ
دا خبر بالکل افواه علم ده دغه مرستې بالکل اعتمان و کونډو مستحقینو ته ورسېږي انشاءالله کوم داسې زموږ په د هرات په ټولو غرنیو ولسوالیو کښې یا خود په ښار کښې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ده ورکړل شوې او انشاءالله شواهد به هم نه چې پیدا سوکشي
یعنی دغه ټوله مرسته چې تاسو وایي ویشل شوي مستحقو کسانو ته تاسو سره په هرات کې څومره شمېر بې ځایه شوي کډوال یا هغه کسان چې له ګاونډي هېواد ایران راستانه شوي ثبت دي همدغه 12,000 شاوخوا او کنه فکر کوئ ممکن د بې ځایه شوو کسانو شمېر د هغو کسانو شمېر چې له ایران راغلي بېرته راستانه شوي شمېر یې زیات وي له دې نه
زموږ له ایران څه کوم خلک راوځي له ګاونډي ایران څه کوم خلک هم راوځي راوړي اندازن 180,000 هغه مهاجرین لروس له ایران روزانه راوړي د هغو دپاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابروو کوم خوراکي مواد ورکوو استراحت ورکوو بیا یې خپلو ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسوو او الحمدلله اوس ډېر راضي دي امن ده مثلا که په شپه کښې که په ورځ کښې بیا خپلو ځایو ته ځان رسولی شي او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې ده هغه ډېر خوشحاله دي الحمدلله کومه ستونزه دي چې فلاله نشته
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزې به واقعي وي شکایتونه به واقعي وي ځکه تاسو 12,000 کسان رانغاړئ 12,000 کسانو سره مرستې کوئ یا فکر کوم مستحقین به ډېر وي ممکن په 10,000 مستحقین وي په هرات کښې
بالکل معقوله خبره حتما ترې حده پور به وي خامخا به څومره کمي خو نو خامخا د الله پاک په مخلوقاتو کښې به خامخا کمي را ځي پوره خو یو الله ده نو خامخا په دې 12,000 نفرو کښې به خامخا څه مثلا زیات ځپونې وي زیات دغه بې وي مشکلات یې زیات وي او تکالیف یې زیات وي خو مثلا اوس فلحاله څه موږ دا موږ په نړیوالو باندې غږ کوو چې نړیوالې موسسې د له موږ سره اوس عاجلم د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي نوی پلان برابر کړي چې د هرې کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سوزي له حوالې او هم د سړي له ورسوو
اندېښنې هم دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي ژمی یې سوړ وي د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنی حالت شي آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي یعنې زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره
تقریبا موږ غونډه نیولې وه دا تېره جمعه کښې موږ غونډه ونیول ټول انسیار دفترونه چې وو په ولایت مقام شیخ سنجر صاحب او د وزارت مهاجرین حاجي خلیل الرحمن حقاني صاحب په مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه او ټولې موسسات موږ راوغوښتل هغو ته هم دا خبره دا خپل پلان برابر کړو چې څه کول په کار دي د ځینې دپاره څه لاسته راوړنه را وړي څه کول په کار دي نو دې په دې کښې موږ ته پوره اطمینان را کړی دی چې انشاءالله انشاءالله موږ به د هر د ژمې دپاره به د هر مسکین او د هر غریب دپاره موږ پرته کې برابره کړو
فهیم صاحب یو بله موضوع چې راپورته کېږي البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده دا په اکثره ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کېږي دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کېږي داسې ویل کېږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادقه نه وي ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ، کوم سیستم لرئ چې دغه بهیر څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډېر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط ښه نه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند ښه نه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج پهیم رئیس مهاجرین وزارت د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کیمپ باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات دي. خو متاسفانه دا خبر واقعات لري، لکه څه وایې، خو موږ په هغو اعتبار نه لرو، په هغو باندې بروسه نه لرو، په هغو اعتماد نه کوو. خو چې دی هر څولس موږ ته راوړي چې زما لس زره کور دي، زما اووه زره کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په هغو باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ او د ټولو موسساتو په همانګې سره ډېره شپه شفافه باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ تجزیه کوو. خو اوس موږ په نړیواله د غږ کوو، پر انشار باندې غږ کوو، خصوصا د انشار په مشر فرید ګلوبال باندې غږ کوو، چې موږ سره عاجلا مرستې وکړي. او انشاءالله
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. آزادۍ او اوریدونکو پروگرام اورئ.
په همدې سره د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211214115. شمېره بیا وایم 00422212 یو یو دوه څلور یو یو پنځه.